نن د شنبه ده د وریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه سهار په خیر په دې نیم ساعته خبری مجله کې تر باسونو او سلا مشورو وروسته بل اخره د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته وسپارل شوه.
د اوربان تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوهنتون استاد علي احمد جلالي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. د غزنی اوسیدونکي هم د استنبول له غونډې خپلې غوښتنې لري.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا او روسیې ته په اوکراین کې د پاروونکو اقداماتو نه کولو خبرداری ورکړ. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دا چې خدای دې نه بدتره نه راولي او په دې شکر باسو خدای دې خلکې دا ژوند د خدای خلکې اتفاق د خدای راولي، اتحاد د خدای راولي.
دا او نورو مطالبو ته تر خبرونو وروسته ورګرځو. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کښېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمېر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویې ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والي عبدالواحد قتالي دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اروزګان کې هم تیر ماښام یوې چاودنې یو کس وژل او څلور نور ټپیان کړي دي. چاودنه د ترینکوټ شار اړوند سیمې کې د ملکانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سوې ده. د اروزګان ولي نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه. په دو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دي، د سرچخلو سیمې دي، یو همدا یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. د دوی لوبې د اي ام سي فایت نايت سازمان لخوا ترسره شوې. عبدالسمی فیضی په 80 کیلو وزن کې خپل روسي سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنه وادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
واحد نجان هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسي سیال پاول اردیشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسي د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 48,490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,140 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربند، انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیشو طرحو نه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند، انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیوال اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي، د رهبری کمیټې لوري هغه به تصویبيږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروستی، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کېږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالا
ښاغلی خلیلزاد راغلی و لوبو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې له موږ سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینې شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنا؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
میباشیم. ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډون حکومت ته زمینه برابر کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په داسل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی، په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوي هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه د لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتر وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي، بیا نو نه دیوال دی ته ذکر کوي چې په نظامی شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي لارې کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب، د دغه کانفرانس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرحه کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرانس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات د همدې دپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوې انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شک نشته چې دواړو خواوو په کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمی ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوې د دغه اصولو د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کېږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوې په عین زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځنۍ لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرستې کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپینو هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالي صاحب، ترکیه د دغې غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول اولو بوي کسانګه؟
ترکیه خو یو کوربه ده د مذاکرات لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کې یو دواړو خواوو ته تراولي شي مذاکره او مخامخ خبرې سره وکړي. اما ترکیه په عین زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس یې د دواړو هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په عین زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال دغه پروسې کلنی جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي دي پروسې دي. له دې سره د یو نقشې فعال لرلی دی د سولې د راتلو لپاره. پایین زمان کې فوجي لحاظم ترکیه د شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز فوجي حضور لري. په افغانستان کې او پایین زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیې د غونډې پر موضوع خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حملې زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ دا موافقه د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماتانو سره په کتنه او په وروستوي کې د کمال خان بند د پرانیستې پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډیره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لرې شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې اړوند په هیڅ طرحه کې باید له عجلې څخه کار وانه خیستل سي. ولسمشر غنی ویلي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپلواک موده راکمولو ته حاضر دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ طرحه له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تګ ته روښانه ده. هر هغه طرحه چیل بیرون څخه مطرحیږي موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټور توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسی به نتیجه برسیم، کس وارخطایی نکنه.
افغان جمهور رئیس همدارز وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیزلی د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په تیرو دوه څلوېښت کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کیږي دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میکنم، به خاطر به شما وعده میکنم که
زه له تاسو سره په یو برخه کې ژمنه کوم او ژمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړي. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مارچ چلو ته نه ورکړي. ښاغلی صالح وایي له طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبان لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي.
و بجې او یو شت دقیقې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کلاوي خوا په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشبینه دي. له بلې خوا په جګړو کې لشکرو لویو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی هوایي چې هیله من دي افغان دولت او وسلول طالبان به په دې غونډه کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی اوسیدونکي په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند په جګړو کې را تیر سو. هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه اوبد پوهېدلی یم خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دغه شاګردان مو بیا تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بیا تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوې دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته خوشحاله دی خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي. هغه هم غوښتنه دی، نور خو داسې شی نهشته چې دوی.
محمد آصف سروري هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروري په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروري وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما د دواړو طرفونو دا غوښتنه ده چې دوی څومره زر کوي او دغه سولې ته باید زر لاسرسی وکړي. سوله راولي، اورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو طرفونو سوله ډېر ښه دي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاحکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 16 نیټه کیږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډیری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسأله. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي چې دوی او اروپایي متحدان یې اندېښمن کړي دي. صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیا پاروونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به یې ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you, we have real concerns about Russia's actions.
همدا اوس چې له تاسو سره خبرې کوم، باید درته ووایم چې له اوکراین سره په سرحد کې د روسیې د اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لرو. اوس تر بل هر وخت زیات، هلته کله چې په 2014 کال کې یې لومړی وار حمله وکړه، ډېر روسی پوځیان حضور لري، ځکه هم موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو او متحدینو سره په نږدې اړیکه او همغږۍ کې یو. موږ ټول په دې اړه ګډه اندېښنه لرو. ولسمشر بایدن واضح کړی ده چې که روسیه بے باکانه او پاروونکی عمل وکړي، تاوان او عواقب به ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پال ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیه ته تللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړې. په استانبول کې له زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوري ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسي پوځیان د اوکراین له پولو شاتګ وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي، بلکې دا د روسیې یوه کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لږ تر لږه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. موسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین په ختیځ کې د نورو روس پلو بلتون پالو ډلو په پوځي تمویل هم لاس پورې کړ. د اوکراین د ختیځ او کلنې جګړې څه باندې 14,000 کسان وژلي او له 1,000,000 زیات کسان یې له خپلو سیمو وتلو ته